درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په بدخشان کې د روسیې د یوې شخصي جت الوتکې له شپږو مسافرو څلور تنه ژغورل شوي دي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون یک شنبه ناوخته په خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړی دی. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو هم تایید کړی چې دا شخصي جت الوتکه په کوفا پولیسوالۍ کې لویدلې ده. دوی تایید کړی چې څلور مسافر ژوندي پاته او دوه نور مړه شوي دي. د ایران قضایه قوه د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت له مسؤلانو سره افغانستان ته د یو لړ بندیانو د انتقال په مسأله خبرې کړې دي. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د یکشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د دغه هیواد د قضایه قوه د نړیوالو چارو د مسؤل کاظم غریب آبادی په مشرۍ یو پلاوی کابل ته تللی او هلته یې د طالبانو د عدلی وزارت له چارواکو سره لیدلی دي. ارناد غریب آبادی په قول ویلی چې تهران له ایران افغانستان ته د افغان بندیانو د انتقال او افغان کډوالو ته د آسانتیاو د برابرولو هوډ لري. تیر کال څه باندې 1500 افغان بندیان د ایران له خوا د طالبانو حکومت ته وسپارل شول. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تیره میاشت تایید کړې وه چې په ایران کې شاوخوا 5000 افغان کډوال بندیان دي. ترنولس کلونو د کم عمره کرکټ نړیوال جام په لړ کې به سبا سه شنبه افغانستان او نیوزیلند لوبه کوي. دا لوبه د جنوبی افریقا په ایست لندن ښار کې د کابل په وخت غربي په 12:30 بجو پیل کیږي. افغان نولس کلنو ټیم په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه د شنبه په ورځ پر پاکستان وبایلله. پاکستانی ټیم د 206 اتیا منډو هدف ورکړی وو، خو افغان لوبډلې یوازې 103 منډې جوړې کړې شوې. د نولس کلنو څخه د کم عمره ملي ټیمونو د کرکټ نړیوال جام لوبي په جنوبی افریقا کې له جمعې څخه د 14 ټیمونو ترمنځ پیل شوې دي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د سخت یخنۍ، واوري او بادوریې له کبله په تیرو دوو اونیو کې لږ تر لږه 9 اتیا تنه مړه شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو په ځینو برخو په تیره بیا کاناډا ته په څیرمه سیمو کې د تودوخې درجه د سانتي ګراد منفي 40 ته ټیټه شوې ده. د تینیسی ایالت د روغتیا ایالتي وزارت د سخت یخنۍ له کبله د 15 تنو مړینه تایید کړې او لږ تر لږه 14 نور په اوریګان ایالت کې مړه شوي دي. نور کسان په ایلینوی، میسی سی پی، پنسلوانیا، واشنگټن، کنتاکی، ویسکانسن او نیو جرسی کې مړه شوي دي. او د اوکراین په اشغالي شهر دونیتسک کې چارواکو ویلي چې پر یو مارکیټ د توغندوی بریدونو له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. په دونیتسک کې د روسیې لخوا ټاکل شوی مشر دینیس پوشیلین ویلي چې د دونیتسک شهر په څنډو کې د دغو بریدونو له امله د دوه ماشومانو په شمول لږ تر لږه 40 تنه نور ټپیان شوي دي. هغه اوکراینی پوځ په دغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړ. کیف ته د غبریدونو په تړاو سمدستي څنګه دی ویلي او د روسي چارواکو اداوي هم په خپلواک توګه تایید شوی نه دی. د دونیتسک مشر دینیس پوشیلین ویلي چې د بیړنیو خدماتو واحدونه په سیمه کې په کار بوخت دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر مالداران وایي د وچکالۍ له امله مالداری ته سخت زیان اوښتی او ان یو شمېر څاروي هم د وچکالۍ له وجې له لاسه ورکړي دي. یو شمېر مالدارو ازادي رادیو ته ویلي چې د وښو د نشټوالي له کبله خپل څاروي په څو چنده ارزانه بیه خرڅ کړي دي. د افغانستان د کرنیزو تولیداتو او مالداری خونی مسؤلان هم وایي چې سشکال وچکالۍ د هیواد په بیلو بیلو ولایتونو کې په ځانګړي ډول د هیواد په شمالي ولایتونو کې مالداران سخت زیانمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د روان کال وچکالۍ د کرنې ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د مالدارۍ سکتور ته هم سخت زیان رسولی او ان د افغانستان په ځینو سیمو کې د دې لامل شوی چې څاروي له منځه ولاړ شي. د پروان ولایت یو مالدار مصور ازادي رادیو ته وویل چې د وچکالۍ او د څارویو لپاره د وښو د نشټوالي له امله اړ شوی چې د غواګانو او پسونو په ګډون خپل ډیر څاروي په ټیټه بیه وپلوري.
څنګه ډیر مالونه لاس مر کړل ته مرګ مکه او څل خوشحالی له خاطر تاوان باندې خرڅ کړل. ډیر وخت کیږي پوه شو د مالداری کاروبار کوو خو سګنی غوندې مالداری د تاواندار مالداری په دې دوغونه ژوند کې نه ولیدلی. ډیره ضربه هم قوي خوړلې د خوشحالۍ له خاطره. مرضونه هم زیات شوي دي او مال ته واښه نشو رسولی. مجبوری نه هم خرڅ کړل، په تاوان هم خرڅ کړي دي.
د وویل چې په دې سربیره یې یو شمېر څاروي ناروغه شوي او مړه شوي هم دي. دی وایي له څلورو کلونو راهیسې مالداري کوي خو دومره زیان ورته هېڅ کله نه و رسېدلی لکه سږ کال یې چې ګالي. د نیمروز ولایت د چهار برجک ولسوالۍ یو مالدار عبدالعظیم هم ورته شکایت لري.
زموږ غواګانې ډېرې کمزورې او وچې شوې وې، ځینې مړې شوې او ځینې له دې امله چې واښه اوربشي او غنم نو او یا یې دوی ته د ورکولو کومه لاره نه وه. هغه چې ژوندی پاتې وې په نیمه بیه مو خرڅې
کړې.
دی وایي اتیا څاروي یې درلودل چې نسلګیري به یې ورنه کوله، بچي او لبنیات به یې خرڅول او خپلې کورنۍ ته به یې یو مړی ډوډۍ ګټله. دغه مالداران ادعا کوي چې په دې برخه کې د طالبانو حکومت او مرستندویه ادارو ورسره مرسته نه ده کړې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د تولید خونه هم د مالدارانو د ستونزو او د وچکالۍ له امله دوی ته د اوښتو زیانونو پخلی کوي. د دې خونې اجرایي رئیس وسیم صافی ازادي راډیو ته وویل
خوشحالي بسیار زیات ده، بخصوص مناطق سمت شمال ما شمال.
په افغانستان کې وچکالۍ په ځانګړي ډول په شمالي ولایتو کې کروندګر او مالداران ډېر زیانمن کړي، خپل څاروي په کمه بیه پلورلي تر څو ضایع نه شي. موږ د واورو او باران د اوبو د تنظیم لپاره له اړوندو بنسټونو سره یو پلان جوړ کړی.
نهادهای مرتبط شریف ساختیم که در روز زمینه چگونه مدیریت آب باران و برف هسته که ما چگونه او را مدیریت کنیم.
حتی ما وکره دی مالدارانو دی شکایتونو او دی دوی دی ستونزو دی هواری پا اره دی طالبانو دی حکومت دی کرنی او بولگولو او مالداری وزارت دی ویاند مصباح الدین مطمئن نظر هم واخلو. خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. تر دې وړاندې د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې یو شمېر کروندګرو د پرله پسې وچکالۍ د پایلو له امله د ورسره مخ ستونزو نه شکایتونه کړي وه او ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ژمي موسم له پیل راهیسې واوره او باران نه دی شوی او دوی ورته ډېر اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په افغانستان کې د وچکالۍ پر دوام او شدت اندېښنه وښوده او وی ویل چې دغه هیواد په پرله پسې ډول د درېیم کال لپاره له وچکالۍ سره مخ دی. بلخوا د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP تیره میاشت په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې وچکالۍ، سیلابونه، سخته ګرمي او د ژمي ویجاړۍ ورځ په ورځ زیاتېږي او د کار د افغانستان پر کرنه، اقتصاد او امنیت ناوړه اغیز کړی دی.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
په چمن کې پرلتوالو له پرون یک شنبه څخه د نه خوړلو احتساب پیل کړی دی. دوی د تیر کال له اکتوبر میاشت راهیسې د پاکستان له حکومته غوښتنه کوي چې پر چمن دروازه له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونه ختم کړي، خو د پاکستان سرپرست مرکزی حکومت دا غوښتنه نه مني. د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ څو ځلې خبرې هم شوي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. په دې اړه د سمد شبنم راپور واورئ.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کولو پر ضد په چمن کې د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر له 8مې روان پرلتوالو د جنوري له 8مې د نه خوړلو احتساب پیل کړی. په دې اړه د چمن د پرلت مشر غوث الله د جنوري پر 8مه وویل
موږ د دې سره شروع کړل چې زموږ ریاست او زموږ حکمرانان چې کوم دلته په پاکستان کې حکمراني کوي د دې سره د دې ولس د دې عوامو اعزاز نشته ورسره چې دا ولس یې ستړي کړی دی، د عوام یې ستړي کړی دی چې دلته نه په چمن کې کارخانه شته، نه یو بل فیکټري شته، نه یو بل تعلیم شته. صرف زموږ خلک ټوله د بارډر پر امید دي. نو موږ د مجبورۍ سره اوس پر بو کارتل کې خپل ناشت یو چې زموږ د بارډر کوم د پاسپورټ فیصله دی کړی چې دا فیصله واپس نه واخی دراسته به موږ ناشت یو کومرو که پایو که یو مري که سل مري.
د چمن پرلتوال له حکومته د چمن او سپین بول دکترمن سره دی دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستاني شناختی کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي، خو د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمال وزیر جان اڅکزي د جنوري پر لسمه په کوټه کې یو خبري غونډه مال ویلی وو چې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولې د پاکستان خپل مجموعي ګټه په نظر کې ساتلې او دا پریکړه کړې. د چمن د سوداګرو اتحادیه مشر او د چمن د پرلتویان صادق اڅکزي د جنوري پر 18 شلېدو ټول د پاکستان حکومت چې د نورو ایوادونو سره پر پوله کومې اسانتیاوي د غزې خلکو ته ورکړي د هغه اسانتیاوو ورکولو حق دوی هم لري.
خدای یو خواش خو یی موږ اصلاحی دی ګورنټ اصلاحی زمونی اکایک دی وګوري ګرون دی وګوري چې موږ د کوم مشکلات سره مخامخ یو مشکلات لري. موږ خو ون پوینټ جنډر د بارډر نو کوم ځای شې نه غواړو هغه پراتو تر اته بارډرانو باندې پاکستان د کوم یو وادیو سره چې خلک تګ راتګ لري او موږ څه شي په شاله په چخواري خلک مخامخ کار قبایلی خلک زیرا زموږ په چخواري
د چمن پرلت لاغه ورسته پیل شوی چې د پاکستان حکومت قانونی اسناد نه درلودونکو بارینیان ته د تیر 2013 میلادي کال د اکتوبر تر 13 له یواده د وتلو وخت ورکړی وو او د لومړي نومبر څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وای چې دغه ګامې په یواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاک د مخنیوي لپاره خسته یې.
په کندهار کې کاروانګر وای د زعفرانو حاصلات شدي خو بازار نه لري. د دوی په وینا زعفران د نورو کښتونو په پرتله کم خواري غواړي او د کوکنارو ښه بدیل دي خو په کندهار کې د خرڅلاو لپاره منظم بازار نه لري. کاروانګر غوښتنه کوي چې د زعفرانو د پروسس اسانتیا دي ورته برابره او حاصلاتو ته دي بازار پیدا شي. جزئیات په دې راپور کې.
د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد نادر په لومړي ځل پر خپل نیم جریب ځمکه زعفران کرلی وه چې په خبره یې سږ کال یو څه اندازه حاصل هم ترلاسه کړی دی. محمد نادر وایي زعفران د نورو کښتونو په پرتله کمه خواري غواړي او حاصل هم شوي خو په کندهار کې د زعفرانو لپاره د یوه ځانګړي بازار د نشتون له امله د ده په شمول کروندګرو خپل سږني د زعفران حاصلات نه دي پلورلي.
زعفران می پر نیم جریب غریلی و ان شاء الله تعالی یو سیر یا نیم سیر بکری اجر ته پراتی دی زه بخول خرم خرص دغه اندست خرید دغه چې بس خرزی خرچیږي از ما غره خرچی تا غر د معنی کری تاریخ ما راخو خلاص ولا تاریخ نسته د تاریخ په جیل دغه دی رور چې دغه شو نخ پیدا کی چې نخ پیدا کی هر سره کری خدای یو جریب و د نیم جریب خداګه د معنی کری مگر چې خرسیږي ده یس نه کری سبق یې نه دی کری دی دا به زه دایم پوجی کو خوړی په کارو مونږ چې پر کار چې خرص نسی هغه می دغه می بقاله بسیږي بل چې خرص نسی نه کړم.
د ډنډ ولسوالۍ اوسیدونکي کروندګر محمد اکرم هم په خپل ځمکه کې یو اندازه زعفران کرلی دي. دی وایي که په کندهار کې د زعفرانو د پلور لپاره بازار او د پروسس لپاره اسانتیاوي رامنځته سي نو ډېر کروندګر به ورته مخه کړي. محمد اکرم غوښتنه کوي چې د زعفرانو د وچېدو او بسته‌بندۍ امکانات ورته برابر سي تر څو خپل تولیدات په ښه کیفیت تر نړیوالو بازارونو ورسوي.
په کندهار کې خصوص کار دا زعفران ډېر کرسوي دي مونږ داسې ځای نشته چې دی مثال په ښه پیسو ولاړ سي په کارو کتارې برابر سي نو دغه موږ غواړو چې مثال په ښه بیه ولاړ سي د انسانانو مخ ګرد و دا دغه ته راواوړي و دا زعفران ته راواوړي و د ایرات پر کن مثال یا د یو بل علاقه پر کن باندې چې سي برنو موږ یو مخ په مخ و دا زعفران وخات سي مثال هغه تاریخ کوڅه نرخونه و درلودي څونه په څوکله مونږ دا دي چې مخ لسته ورته چې مخ ورواوړي و زعفران ستاسو څونه بیا کرکیز.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د کرن ریاست مسولان وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 441 جریب ځمکه زعفران کرل سوي چې حاصل یې هم شو. د کرن ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوي شمس الرحمن مساوي د زعفرانو د بازار موندنې لپاره هڅې کوي او په دې اړه د هرات د زعفرانو د ټولنې سره هم خبرې کړي.
د هالند کمیټې په همکاري سره د موسسې له طریقه سږ کال د تیر په شان موږ 300 شاوخوا کروندګرو ته زعفران توزیع کړي دي چې په مجموع کې په ولایت کې د تیر کال او سږ کال 1500 کروندګر کېږي شاوخوا چې موږ زعفران ورته توزیع کړي. د تیر کال نتیجه ښیي چې پی جریب یو کیلو څه کم 100 ګرامه کم اندازه موږ حاصل لرو د زعفرانو چې لله الحمد ښه نتیجه ورکړی. په دې اړه موږ د هرات اتحادیه سره په جریان کې د زعفرانو اتحادیه سره د بازار موندنې په برخه کې چې دغه ستونزه د دوی تر رسیدګي وکړو ژر یې ورحل کړو.
د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي د زعفرانو کښت د کوکنارو ښه بدیل دی او د همکارو موسساتو په مرسته به د دې بوټي د ترویج لپاره لا نورې هڅې هم وکړي.
سره دمیان خلیم را بندول لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې.
د کوم یو قضیه حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي وایي که د خپل میراث غوښتی شي محکمه کې قضیه د کومه شي چې دلته فیصله وکړي. قاضي څوک دی هغه د ښځې په واړه فیصله کوي والله کې وکړي ورباندې.
یوی میرمنی غاک مواوری ده چه ویلی ده طالبانو پا حاکمیت کل نورستونزو سره سره پا محکمو که هم دیدوی غاک ناوری دل کیگی ده قضا برخی پخانی کار کون که دیدی ستونز علت چگنی
با تجربه او متخصص قاضیانی طول منفکر کرد او بیوست که ملایان را وستل بی سواد کسانی را وستل یا کم سواد یا کسان چه تجربه ندرلو دل پا دی که دیر زیاد قربانی دی منگ خزینه پش بلی.
نن پام دې اکل غږیګو ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو د اکثر افغان میرمنو په خبره د جمهوریت له سقوط څخه وروسته طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ په څیر بیا هم په ښځو باندې د ژوند چاپیریال تنګ کړ. له زده کړو او کار څخه یې محرومې کړې. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، له ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو څخه یې منع کړې. په ټولو ولایتونو کې ښځینه سینګارتونونه بند شول. له دې ټولو بندیزونو سره سره کله چې ښځې له حقوقي ستونزو سره مخ کیږي په وینا یې په محکمه کې هم د غږ اورېدلو لپاره څوک نشته. د کابل ښار یوه اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په خپرونه کې واخیستل شي وایي چې د یوې کورنۍ موضوع لپاره محکمې ته تللې وه خو چا یې خبرو ته غوږ هم ولینی وو.
یو جلی کولی شي طلاق واخلي په دې وخت کې؟ کله تاسو فکر یو جلی به دومره فشار دی، نه دنده ده، نه تعلیم ده، نه تحصیل ده، هیڅ سم نه ده، نو هغه خپل هم غوښتی شي؟ په افغانستان کې ښځې خپل میراث غوښتی شي؟ اوس محکمه کې قضیه د کومه شي چې دلته فیصله وکړي؟ هغه د ښځو په واړه فیصله کوي، هغوی د ښځو فیصله مني، هغوی د هر طرف ته فیصله کوي والله کې وکړي ورباندې چې اووم آسمان ورته نازل هم شي ښځې په واړه کې دلته فیصله نه کوي چې هغه د ښځې په فایده وسي، اما هغه خپله بې ځایه فیصله قضا د کومه شو. قاضي څوک دی؟ تر نن ساعته پورې تاسو لیدلی چې افغانستان کې تلویزیون کې اعلان شوي وي چې دا زموږ قاضي دی، دا زموږ پاچا دی، دا زموږ وکیل دی، داسې یو څه نشته. سرتی دولت دی نو هر څوک خپل دی، هر څوک د خپله ویل دی. همدا اوس زه درته څه وایم، قضا چیرته دی؟ چیرته دی؟ کوم یو قاضي حل شوی دی؟ د کوم یو قاضي یې حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي وهي ټکوي؟ دا باید داسې نه وي. هغه فیصله تر اوسه شوې په افغانستان کې تر نن ساعته پورې دا شته دی چې ښځه باندې ظلم دی.
دا میرمن وایي چې په محکمه کې له داسې کم سواده کسانو سره مخ شوه چې ان په پاڼې لاسلیک نشوای کولی. هغه زیاتوي چې د طالبانو حکومت پخواني مسلکي کسان په کورونو کې نیولي، لکه د دې ماما چې اوس لیلامي خرڅوي.
اته عریضه نشي لوسته، زه درته وایم عریضه نشي لوسته. زموږ څارنوالا 12 کاله مکتب وایي، 4 کال 15 کاله درس وایي، پات له هغې نه ماستري کوي، دکترا کوي، راځي که نه یو وظیفه اخلي. د جمهوریت کې ما نه دي لیدلي چې 4.5 یا 5.5 وظیفه ولري تر څو دکترا یې نه کړي. دکترا او ماستري سره به راتلله، پی جي سره راتلله، بیا به ورته وظیفه وه که نه. یعنې دومره زحمت هغوی هغې ته به احترامي کوي، هغوی د کار نه منفرد کړي. همدا اوس زما ماما د رتبسې سرنوال د رتبسې اما پیږې لیلامي فروشي کوي ویلې. دومره رتبه یې جیګه وه، دومره یې تحصیل وکړه، نننۍ ستا په دولت کې هغه لیلامي فروشي کوي. ولې مګم هغه انسان نه ده، هغه وجدان نه لري، ولې هغه بېحقه فیصله کړی وه صادقانه چې کوم خدمت یې کړی صحیح اشخاص د وظیفې نه لرې کړي دي نو خپل کسان یې راوړي کسان کوم ځای کې درس ویل کوم ځای کې ماستري کړی کوم ځای کې پی جي خپل کړی
د میدان وردګو ولایت یوه اوسیدونکې نرګس هم ورته خبرې کوي هغه وایي چې اکثره میرمنې د همدې لپاره چې ستونزې د طالبان حکومت نه اوري محکمو ته نه ورځي
وکیل مدافعیم موږ د طرفه نه پرېږدي ټول شاید دی په کنټرول کې وي نو ټوله ملامتیا په ښځه باندې اچول کېږي چې یعنی مشکل تا جوړ کړی دی په اصل کې دی هیڅ قضیه ګوري نه ډېری ښځې دی چې حتی مراجعه نه کوي چې موږ مراجعه وکړو دی موږ خبرې نه مینیم کومه قضیه چې وړاندې کوي راجع کوي نه دوته چې هغو ته کار شروع شي یا په هغو باندې کار وکړه یا هم تحقیق وکړه په هغو موضوع کې دی په هیڅ صورت باندې تا مشکل ته غوږ نه نیسي تا ملامتوي او مقابل طرف نه ملامتوي اصلا ماده سې ډېر خلک ولیدل چې حتی هیڅ نه غواړي مراجعه وکړه ځکه وایي چې که موږ مراجعه هم وکړو په هیڅ صورت باندې موږ خبرې ته غوږ نه نیول کېږي سلو فیصدونه موږ صفر فیصد د دې نه هیله نه لرو چې د دې موږ قضیه ته پرمختګ ورکړو یا د هم په غو څېړنه وکړو په هیڅ صورت په کومه قضیه باندې څېړنه نه کېږي چې هغه ته موږ مراجعه وکړو
د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پخوانی مرستیال سبحان مصباح هم د افغانستان په قضایي سیستم کې د طالبانو لخوا رامنځته شوې ستونزې مني وایي چې د جمهوریت پر وخت د دوی ټولنې 15 غړي چې قاضي القضات هم پکې شامل و درلودل خو زیاتوي چې اوس هغه ټول له دندو څخه لرې شوي او په خبره پر ځای غیر مسلکي کسان مقرر شوي دي ښاغلی مصباح وایي
با تجربه او متخصص قاضیانی طول منفک کرد او پیوست که ملایان را وستل بی سواد کسانی را وستل یا کم سواد یا کسان چه تجربه ندر لودله قوانین چه دی منگری خب استندردون ولار قوانین ولد اغای تعلیق حالت که را وستل او پا مقابل که دی خبال دی ذهنون و پر بنسد شریعت نرخستل شوی پا نامه بانده قوانین جور کل چه اغا پا هیچ عنوان دی عدالت تامین امون لپاره حل دلاره نده دی دی ترچنگ اغا نهادونه چه عدالت تامین اوله که بخبال قضا لوی سارنوالی دی مدافع وکیلان و انجمن عدلی وزارت کورنه و چار وزارت کم پولیس چه پا دی جرمی مسائل که دخیل ولدی تا هم ضربه و رساوله پا دی مانا چه انجمن دی مدافع وکیلان وی بیر تا پا عدلی وزارت که مدغم که اغا مستقل نهاد چه باید پا مستقل توگه کار کنه و دی لوی سارنوالی وظایف پولیس تاور کرد هم دغه رقم په قضا کې کوم تشکیلات چې دوی رامنځته کړله په دې کې قضا ته ضرر ورسېده قضا چې ضرر وویني طبعا عدالت ته ستونزې پیدا کېږي
سبحان مصباح وایي چې د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې افغان میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ شوې په محکمو کې هم د دوی په حق سترګې پټېږي
په دې کې ډېر زیاتې قرباني د موږ خزینه په دې شولې چې هغوی سره دې چې یو سلسله محدودیتونه او محرومیتونه د اساسي حقوقو سره لکه د کار د تحصیل د تعلیم له دې حقوقو نه محرومه شوي یا هم محدودیتونه پرې باندې وضع شول عدالت ته د لاسرسۍ سره هم له ستونزو سره مخامخ شولې او دا ستونزې لا اوس هم روانې دي او دا په واضحه توګه موږ غواړو وایو چې طالبانو پر اتاک سره د عدلي او قضایي نظام ته دا ستونزې راولاړې کړې دي او په دې لپاره کومه خاصه ستراتیژي هم نه لري په داسې حال کې چې یوازینۍ لاره د حلې همدا ده چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې دوی دا عدلي او قضایي نظام جوړ کړي او نور قوانینو کې داسې تعدیل راولي چې داسې ستاندردونه چې پکې اوسي چې هغه د عدالت د تامینولو لپاره مناسبه اوسي پرته له دې نه نو دا وضعیت د منلو وړ نه ده او عدالت نه پلی کېږي او د دې په راتلونکي کې به په خپله حاکمه نظام له ډېرو ستونزو ناخوالو سره مخامخ شي
د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی هم د قضا په برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته اندېښمنه ده وایي چې طالبان خپله د ښځو په حقونو باندې سترګې پټوي نو په محکمه کې به څنګه د هغو مشکل حل کړي
د جمهوریت د سقوط نه وروسته دغه محاکمو ته قضا او سرنوالۍ ته اصلا د ښځو حق او حقوق مد نظر نه دي نیول سوی نه هم څوک ورته پاملرنه کړې ده او نه هم څوک دا حق ورته ورکړی چې هغه خپل د حق د غوښتنو دپاره قضا
او سرنوالی و محاکم ته مراجعه وکي. هغه کس چې د تعلیم حق نه لري، هغه کس چې په کور کې د نظر ورکولو حق نه لري، هغه څوک چې د صحت د غوښتنې حق نه لري، هغه څوک چې د کار حق نه لري، هغه څوک چې د سفر حق نه لري، هغه به په مسایل کې خپل حقوق ته مراجعه وکي. سرنوالانی ښځې باندې وظایف بند شو، یعنی د هغوی فعالیتونه بند شو، هغه کوم چې هغوی ځان ته دارالوکالې درلودلې هغوی باندې پابندیانې ولګېدلې. نو دلته خوندې کوم ته لاړ شي مراجعه وکي او د چا ته مراجعه وکي، څه ډول مراجعه وکي. د دې دپاره نه کوم قانون وضع شو او نه هم کومه پاملرنه اوسنی نظام دې نقطې ته وکړله چې دا یو ستر ناورین ده، دا یو ستر مشکل ده چې ناورین منځته راوړي. نو باید دې ته یو قانون وضع کړي، یو رهنمود ورته جوړ کړي، یو څه خلکو ته معلومات ورکړي چې تر څو هغه خلک چې مشکل لري، هغه خوندې چې مشکل لري، هغوی دې په دغه طریقو باندې مراجعه وکړي. هېڅ ډول د نظام د خوا څخه هېڅ ډول کړنه نه ده ترسره شوې په دغه برخه کې. نو فلهذا اصلا څوک زړه نه ښه کوي چې لاړ شي قضا او سرانوالۍ ته خپل د قضایو دپاره، د خپل د کیسوس دپاره. نو که د سخت مجبورۍ څخه ورځي هم د ډېرو سختو برخوردو سره مخ کېږي او ډېر داسې خواتوری، ډېر داسې زړه توری برته راستونېږي. نن سبا کې خوندې زندۍ او نن تاسو ولې راغلی یاست او نن دې غوښتل څه وینې او ولې راغلی او ته یې واره صبر وکړه چې موږ معلومات وکړو، دا شرعي ستا حق کېږي نه کېږي. په داسې جملاتو باندې فقط دوی اګنور کېږي، د سترګو د وړاندې څخه لرې کېږي. یو ډول کرکت، یو ډول نفرت، یو ډول هغه برخورد چې نه انساني ده او نه هم مسلماني ده او نه هم اجتماعي خلاقت ته مربوط کېږي، هغه سې برخوردونه د ښځو سره کېږي چې دا په کل کې زورونکی ده. او کله چې په یو ټولنه کې فیصلې درست ونشي، یعنی صحیح فیصله ونشي او قضا او سرنوالۍ د سقوط سره مخ وي، هغه ټولنه هیڅ وخت خپل خلکو ته حق او حقوق نشي رسولی او نه هم خلک ترې راضي پاتې کېدلی شي.
بله میرمن نیازی، لکه څنګه چې تاسو د خبرې ته اشاره وکړه، زموږ بله پوښتنه هم دا وه چې یو شمېر میرمنې چې د مجبوریت له مخې قضا ته ورغلي دي او خپل مشکل وړاندې کړی، له دوی سره ډېر بد چلند سوی ده. دغسې وضعیت که دوام وکا، دا څومره زیان اړوونکی ده؟ څومره میرمنې نورې هم مایوسه کېږي؟ په خپل حکومت ته دا څومره زیان رسوي؟
دقیقاً ای کاش حکومت د دې دپاره یو فکر درلودلی، یو طرز العمل یې درلودلی چې په هغه باندې کار روان وای او هغه ته یو توجه ورته کوله، یا حکومت ځان ته یو لارلیک درلودلی، او یا هم اوسنی نظام یا اوسنی حکومت د دې دپاره خپل د بقا دپاره د ولسونو په زړونو کې ځای نیولی وای، نو خپل د بقا دپاره یې کار کړی وای. نو هلته ده چې دې برخې ته خاصه پاملرنه کوله، ځکه چې په اسلام کې هم قضا کې ډېره سخت ته پاملرنه شوې ده، تر ډېره حد پورې، تر ډېره بریده پورې فیصلو ته پاملرنه شوې ده، چې د قرآن او د حدیث په بنا باندې هلته په فیصلو کې باید څومره دقیق اوسېږي، قاضیانو، وکیلانو، سرانوالیو، د هر څه نظام چې جوړ ده اوس فعلا په افغانستان کې. او زمین کې په اجماع او په قیاس باندې هم همداسې، حتی تر کلی تر ملا پورې چې کوم فیصله کوي، دا څومره مهمې دي او څومره باید په دې برخه کې پاملرنه وشي، چې متاسفانه اوسنی نظام خپله پتیشه وهي او یو خو خپله او د خلکو تر مابینځ ډېره واټن او ډېره فاصله یې پیدا کړله، چې دغه اولین تعبیز دوی د ښځو په وړاندې وکړله چې ښځې د تعلیم څخه منع کړلې، ښځې د کار څخه منع کړلې، ښځې باندې دارالوکالۍ بندې کړلې، د سرنوالۍ او استیناف او محاکمو کې چې ښځې کار کولې هغوی یې په کورو کې کېنولې، بېکار او بېروزګار یې کړلې. یعنی دغه خپله یو ډول ضربه وه ښځو ته، دغه تعبیز خپله اساس یې کېښودل چې خلک د دوی نه فاصله واخلي، د دوی واتورې شي، د دوی نه د راتلونکي لپاره یو تصمیم ونیسي. بالاخره دا خلک تصمیم نیسي، نن وي که سبا وي، دا چې دوی زندوي نړیوال حمایت غواړي، دا چې دوی خپل منځ کې چې کوم مشکل مشکل است چې بعض خلک د دوی خوشبین و او دا یو خپل چې دا نظام دراشي او ملاتړ د دې نظام کول او هغه خلک هم خپل په منځ کې خپل په ځړکی خپل په کډو کې شګه ده خپل په لرونه کې خپل په ځان باندې شکمنې دي چې ولې مو غوښتل داسې نظام د دې نظام څه خوب یې نه دي هغه خلک ټول منسجم کیږي او بل اخر د دې په مقابل کې پورته کیږي ځکه چې هیڅ وخت کې یو څوک ووهي وی زپی وی کوټه بل اخر هغه نور هم قوی کیږي او ستا په وړاندې پورته کیږي دا تاریخ گواه ده او دا په تجربه باندې ثابت ده چې بل اخر به خلک په دې پسې راپورته شي
یو بل مسله چې په محکمو کې اوس د ټولو خلکو حق نه ورکول کیږي یوازې میرمنې نه دي نارینه او سره مناسب چلند نه کیږي قضیه اغه اخری حد ته رسیدگی یو عمده علت داده چې دوی په خانی وکیلان څارنوالان قاضیان اکثریت من فکرل په ځای کسان راغلی دي چې دوی کم سواد دي دا څومره د دې ستونزې د رامنځته کېدو لامل کېدلی سي میرمن نیازی
جمهوریت د اساسي قانون پر بنا باندې وګوري په قضا کې داسې هیڅ وخت تغییرات نه راځي چې تغییرات ورته نه تعین کېدلی چې هغه کیسس یا هغه قضایا یا هغه دوسیې تر څېړنې لاندې به و هغه یو تر بله پورې هره قضیه مرتبط وي او هره یو قضیه یو تر بله پورې وکیل ته هغه څارنوال ته هغوی معلومات په دې کې لري هغوی په دې کې څېړنې کړي معلوماتونه یې ترلاسه کړي نو یو دم څوک هېڅکله داسې تغییر او تبدیل نه راوړي ما یو ځلې مخکې هم یو برنامه کې د مجاهد صاحب څخه دا پوښتنه وکړله چې مجاهد صاحب که ستاسو د دروازې پرده سوری وي خراب شوي وي زړه شوي وي تاسو خو هغه پرده نه لرې کوئ چې ته ودرېږې بیا به نوې پرده راوړو اول به یو بله پرده را جوړه کړئ د پلاستیکو نه یې جوړ کړئ د بوجۍ نه را جوړ کړئ نس پې کوئ بیا هغه سوری یو خراب پرده ایسته کوي نو دا یو ډېر عادي مثال ده که څوک ورته فکر وکړي په قضا او څارنوالۍ کې حاضر قیاس داسې موضوعګانې شته چې مغه څارنوال ته معلوم وي مغه وکیل ته معلوم وي مغه قاضي ته معلوم وي هغه په دې برخه کې څېړنه کړي معلوماتونه یې کړي نو ته یو دم هغه لرې کوو یو بل نه اهل کس د هغه په ځای باندې راوړی یا اهل یې اهل دې هم راوړي په ځای دې ورته مقرر کړي وي خو دغه اهل چې معلومات ونه لري څوک فیصلې ټول د معلوماتو پر بنا باندې کیږي فیصلې ټول د ثبوتونو پر بنا باندې کیږي د طرفینو دا به اوري په ثبوتونو به ثابتېږي بیا به فیصله کوي خو متاسفانه چې اوسنی نظام خپل پخه چې خپله پتیشه وهي او خپله چې خپل انزوا ته رسېږي او هغه حالت ته رسېږي چې باید نور نو د پای ټکی ورته کیږي دوی خپله سبب شوله په دغه مسایلو باندې سبب شوله دوی که واقعا مسلمانان دي او د اسلام د دین څخه پیروي کوي دوی په قضا او په څارنوالۍ کې باید ډېر اساس پاتې شوی وای ډېر کوشش به کړی وای چې په دې اصله کې تغییرات درنه وای راولی قضایي به څېړنې به کړی وای ورته خپل استازي به ورته کښېنولي وای چې څېړنې وشي لا د دې کوشش به کړی وای چې ښه فیصله وشي تر څو چې مونږ ښه نوم ترلاسه کړو د خلکو څخه د خلکو په مونږ باندې باور پیدا شي خو متاسفانه چې دوی داسې یو تغییرات راوړله چې هغه نور هم هغه وکیل هم اوس نوی کس چې ایران پاتې ده چې څه وکړي هغه کس چې مداوا ده هغه هم ایران ده چې بیا دې ته څنګه د سرنه شروع وکړم څنګه د سرنه اسناد راوړم څنګه د سرنه شاهدان راوړم شاهدان خو هم د چا سره په سینه راځي د اوسنۍ شرایط کې چې د افغانستان خلک د دغومره اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي نو طبعا دا ټول هغه څه دي چې د دې فضا وري چې نور هم د دوی او د خلکو ترمنځ وطن ډېر سي او نور هم خلک د دوی نه متنفره سي ځکه چې دوی دغه کړې دي د دې سبب دي د دې باعث دي په حکومتداري کې دا شیان ته ډېره خاصه پاملرنه باید وشي
بله په آخر کې غو میرمنو ته چې دوی محکمو ته مراجعه کړي او په خبره یې هلته له دوی سره ډېر بد چلند سوی حتی دوی وایي چې د دوی خبرو ته غوږ نه نیول کېږي چې دوی څه وایي مقصد په یو رقم باندې داسې کوشش کېږي چې بېرته له محکمې نه دوی لاړې شي په خپل کور کې کښېني دغسې میرمنو ته به د تاسې ډاډ څه وي یعنی دوی کله چې مجبوره نیسي تر محکمې پورې مراجعه نه کوي هغه که د میراث مسله وي هغه که یو چا سره دعوا وي هغه که د یوې کونډې کوم حقوقي حق تر پښو لاندې سوی یا د طلاق موضوع خاصتاً اوس په داسې شرایطو کې په افغانستان کې یادیږي نه دغسې میرمنو ته چې دوی له محکمو څخه ناامیده بېرته لیږل کېږي تاسې یو ډاډ به څه وي
ټینګار مې خوندو ته همدغه ده مشوره مې خوندو ته همدغه ده چې هېڅکله چپ مه پاتې کېږئ تاسې خپل د حق د غوښتنې په دې خاطر چې تاسې ګناهګاره کېږئ او حدیث شریف دا وایي یو ځل هغه څوک چې په موږ باندې ظلم کوي ګناهګار ده دوه ځلې مونږ ګناهګار یو چې ظلم په ځان باندې تطبیقوو. د ظلم دپاره خپل غږ اوچت وساتئ او تاسې خپل ناهیلي کېږي شل وارې نوره ورته مراجعه وکړئ. څومره چې مو ذلیلوي بیا هم مراجعه ورته وکړئ، څومره چې درنه نفرت کوي بیا هم مراجعه ورته وکړئ، څومره چې ښه برخورد نه کوي تاسې بیا هم مراجعه وکړئ. یعنی تاسې د حوصلې او د زغم څخه کار واخلئ. ستاسې د حوصلې او د زغم طاقت هیڅوک نه لري. د صبر په مقابل کې الله پاک هم بې وزونه ورته ورکوي او په دنیا کې هم هیڅوک د هغه کس چې تحمل کوي، هغه څوک چې حوصله کوي، د هغه په مقابل کې خپل د ځان څخه چې هر څونه ظالم وي څه نشي کولی چې دومره ته مقاومت ولري او ته قوت ولري او بیا هم هغه ستا په مقابل کې غلطي وکړي. بالاخره دوی مجبوره کېږي چې تصمیم ونیسي. ناامیده کېږي مه، ناهیلي کېږي مه، او خپل مقاومت او خپل استقامت ثابت کړي. خوندو ته زما فقط دغه نظر ده، دغه مشوره ده ورته چې مونږ باید استقامت ولرو په هر حال کې.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
همچنان ما فقط مغوارم خدای مو ملشه.
دا یادونه ده چې په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې استازي هم د روان کال په لړم میاشت کې د دې سازمان په اتاویې غونډه کې د درېمې کمیټې په یوه ناسته کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د حذف او بشري حقوقو د سرغړونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د اروپایي ټولنې د استازولۍ د اعلامیې په یوه برخه کې چې د دغې ټولنې د یو استازي لخوا ولوستل شوه، ویل شوي وو چې په افغانستان کې له حقوقي نظام څخه ټول ضمانتونه لري شوي، هیواد په فرمانونو چلیږي، په داسې حال کې چې قاضیان، څارنوالان او وکیلان له حقوقي نظام څخه لري کړل شوي دي. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 22 24 40 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس 21 او 25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دوراني عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکې اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دوراني عناصرو جدول په عمومي او افقي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په افقي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دورهي عنصرونو خواص وایو. د عناصر دورهي سیستم یا پیریډیک سیستم آف د ایلیمنټس وایي. د عناصر دورهي سیستم د عناصرو د ویش، خواص او دورهي قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دورهي سیستم په حق له معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دورهي سیستم تاریخچه په حق له پوه شو چې د عناصرو موډرن پیریډیک ټیبل چې دی په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساینس پوه لخوا چې دیمیتري مندلیف نومې دی، د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصرو د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړي وو. په عناصرو دوري جدول کې چې د 1918 پورې ټول عناصر دي چې د نوي شاوخوا طبي عناصر او باقي مندې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي، دوی په سمبولیک ډول سره لیکل شوي دي، یعنې د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کېږي بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل شوی اټومي نمبر، یعنې د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، او هیلیم چې دوه عنصر په دوره جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی. نو سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. د عناصر دوره جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري، او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونو څخه عبارت دي. چې په چپه طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، یو ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو د سعودي دغه یو مایر خط کتار دی، د فلزي او غیر فلزي چې دي دا د میټرلویډ په نامه سره یادیږي چې دا په قسمي ډول سره د برېښنا تیرونکي دي. دا هغه په فلزاتو کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې دورې سره په لکه په دا دورې جدول چې دی هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د ایس بلاک دی، بل ډی بلاک دی، پی بلاک دی او ایف بلاکونه. څخه دا هغه دورې جدول په بلاکي جوړښت ترتیب شوی دی. د عنصرونو د الکترونیک جوړښت یې وایي چې وایي هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونه لري چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموړي عنصرونو الکترونیک د انرژي شکته نیولې دي چې د هغوی الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره دی. لکه د هایدروجن الکترونیک جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی یو الکترون لري، نو په اوربیتال کې یو الکترون په مخامخ په یو مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دي هغه هم داد په دې ترتیب سره چې په شکل کې لیدل کېږي دا سپورت بتال کې ټک شوی دي. او دلته د فرعي انرژي سوی کیني خواد عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتني عددونه د فرعي انرژي کې سوی د الکترونونو شمېر د هغې پوربیتالونو کې راشینیه. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه درې اس دوه او د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربن چې دی الکترونونه شپږ دي چې پنځه او شپږ الکترونونه له هون د قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعه مثبت یو ده ځای نیولې دي چې د الکترونیک جوړښت یې په لاندې ډول سره دی. یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي هم جهته شکل سره ټکر دي، تاکا هم جهته شکل سره ټکر دي، کله چې دوه بیتالونو شمېر زیات شوی دي به مخالف جهته شکل هم اوربیتالونو خانیه ټکی کړی دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونیک جوړښت اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستی چې په لاندې ډول سره دی الکترونیک جوړښت ښودل شوی دي. همدارنګه د نیون عنصر چې دی د ایل مشبو کوشه یعنی د ایل شل لري، لنیون څخه وروسته عنصر سوډیم دی چې د مندلیف د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دی. د الکترونیک جوړښت لاندې ډول سره دی چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پیش پا یو درې اس دوه چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره ښودل شوی دی.
خون کی د عناصرو د درس په دوام مکتا د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په 8:30 بجو ل آزادۍ راغی.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا ولولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خونکي د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خون کې براته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوې وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو سره د حرکت پورې اړه لري چې کولاګاتیو ځانګړتیا په نوم یادیږي. دغه ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شتو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټوله دا په بل کې نیسي. چې له هغه له دې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحله موادو سره خپل سری خپرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه نو خپل مالیکولونه چې شکل انتشار کوي او خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پر دې ته خواره مالیکولون چې کوم هي خوا تنفس وکړي د عملیه ته ازموس وایي چې واره یعنی کوچنی مالیکولون ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولون ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وایي هغه پرده د کوچني ذراتو څخه تیریږي او غټ ذراتو څخه تیریدلی نشي. د بېلګې په ډول د حیواناتو انسانانو پوست چې نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وایي هغه کوچ چې د ازموس عمل سبب کیږي یا په بلې باره هغه کوچ چې د مالیکولونو د نفس لامل ترکیب محیط نه غلیظ محیط خواته د نیمه قابل نفس پرتې څخه ډکیږي د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونه په ازموټیک فشار کې د ازموټیک اسکا په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کیږي چې مطلب یې عبارت تل پی سر پی وی مسای کیږي ان سر پی آر سر پی ٹی سره چې په شکل کې د ازموټیک فشار د اسکا وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموتیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بېلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کې شوه تاسې په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموتیک فشار چې د سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوي محلول څخه زیات وي دارنګه محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي. که چیرې نباتي او حیواني حجرې له هغو سره هایپرټونیک محلولونه کې کې شوه تاسې په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس ترسره کیږي چې حجرې وچي او له منځه څخه ځي. بل بیا هایپوټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او ازموټیک فشار د کوم سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوي محلول څخه ټیک یک شرط دی د بېلګې په ډول له وینې څخه لږ وي. دارنګه محلولونه هایپوټونیک په نامه سره یادیږي چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایسس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چیوي او له منځه ځي چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز چیوي حجرې موج وینو. خو بهترینه د حجرو لپاره مهم چې دي او د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې یعنی محلول د ازموتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغوږی است. د دولسم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الک سایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه لولو او خون کې به د دې مرکبونو خاصیتونه مونږ ته بیان کړي. د هم د مرکبونو درس
سایکلیک مرکبات یا سایکلیک کمپاؤنڈز وایو. چالی سائکلک مرکبات ہاں کڑی سسٹمون دی چواز دا کاربن اٹمون دا ہلکے پا جورش کی برخ لندا چال کوی سسٹمون مشبو او یا یو برخ غیر مشبو دا لنکے کبل پا خپل کیمیوی و فیزیکی زنگتیا و کیمیوی فاولیت کی خپل اروند و الیفاتیک مرکبات ورد دی نو لهم دی کرن بلا دا علی سائکلک مرکبات پا نمسر یادیجی. اروماتیک مرکبات بنزین یا سائکلو ہیگزاٹرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرین لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیپاتیک حلقوي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سائکلو الکان، کریز الکین یا سائکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سائکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې شې دي کریز الکان یا سائکلو الکان نومې شوده نو ځانګړتیاوې دي. سائکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربون د اټومونو د کړي په سیر سره تړلي وي او مجموعي فورمولې سی ان ایچ 2 این دي. سائکلو الکان نومونه د هغه اروند زنجیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخه د سائکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي لکه سائکلوپروپان، سائکلوبیوتان، سائکلوپینتان، سائکلوهیگزان او همدارنګه سائکلوهیپتان او چې دا یې شکلونه دي. بیا اوس د سائکلو الکان له ډلې څخه پنځه او شپږ زولي کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سائکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره یې غیر ثابت دي چې دا یې ځینې فارمولې عبارت له سی این ایچ دو این څخه او مرکبات عبارت له سائکلوپروپان، سائکلوبیوتان، پینتان، سائکلوپینتان، سائکلوهیگزان، سائکلوهیپتان، سائکلو اوکتان او همدارنګه یې تعامل لري. سائکلو الکان د کړي د کاربون اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي چې کوچنۍ کړي یې له درې څخه تر څلورو پورې د کاربون اټومونو لري. آی ټي نورمل کړي یې د پنځو څخه تر اوو پورې د کاربون اټومونو لري. همدارنګه منځنۍ کړي یې د اتو څخه تر ټولو پورې د کاربون اټومونو لري. چې غټې کړي یې بیا د دوولو څخه زیات کاربون اټومونه په خپل ځان کې لري. سائکلو پروپان وایي چې دا بیا د این الکان درې زولي سطحې جوړښت لري او د کاربون اټومونه په یو متصل عضله مثلث په شکل ځای لري او د دوی تاریخو زاویه شپېته درجه ده. د سائکلو پروپان استحصال څه ډول دي؟ وایي فرنټ په کال اتلس سوه دوه اتیا میلادي کال کې سائکلو پروپان د درې ډای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګسټواسون په اتلس سوه اووه اتیا میلادي کال د چې سره استحصال کړ چې دا یې معادلې عبارت دي چې دا ډول سره یې د دې احتصال سرته ورسېدي. همدارنګ د سائکلو پروپان ځانګړتیا وایي چې سائکلو پروپان یو ګاز دی چې د شیدو ټکوي درته چې درجه د سانتیګریټي من په درو دیش درجه د سان کې انټیګریټي او د کوي به هوښه کوم کې مواد په توګه استعمالي شو په کیمیاوي ځانګړتیا کې ډیر زیات ایتلین ته ورته دي. د مثال په توګه د سائکلو پروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزاب او هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګ د کرسیسټي هایدروجنیشن په واسطه ماتي شي او زنجیري مرکبات ځینې حاصلېږي چې دا یې ځینې معدلې عبارت دي. همدارنګه به د اوس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبو هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژنو چې دی په هغه کې غیر مشبو هایدروکاربونونو الکینونه نومې شودنه او دغه ځانګړتیاوې احتصال دي. همدارنګه ډاینونه نومې شودنه او ځانګړتیاوې وایو. الکینونه وایي چې خپل د کاربون او هایدروجن غیر مشبو مشبو مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادېږي چې د دې مرکبات مجموعي فورمول د CN2H2N دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دوی دوه ګونې اړیکې د یوې ګونې اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیري یا د عمومي ډول د الکینونو ساختماني ایزومیري هغه وخت باید سره ځي چې د دې دوه ګونې اړیکې د کاربون د اټومونو بېلابېلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونې اړیکې په یو طرف پاکې د زیډ او یا هم سیز او که موضع دوار خواته وي د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنې په دې لاین لکه په دې شکلو سره چې لیدل کیږي.
همدارنګه نومې شودنه د چدای پاک په طریقه سره یې نومې شودنه په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه اوس زنجیر چې دوه کونی اړیکه لري نشانې شي، بیا د هغه اوس زنجیر باید د هغې خوا نه وشمېرل شي چې هغې خوا ته دوه کونی اړیکه ورته نږدې وي، چې دا اوس زنجیر ته د الکانونو په څېر نومول کېږي، یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای این ای او راځي، او دوه کونی اړیکه ممکن د کوچني عدد په اساس د اینی د مثال په توګه د ایتلین همدارنګه د پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دې نومې شودنه لیدلی سو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونې اړیکه ولري د مونو الفین، او که دوه ګونې اړیکه ولري د ډاین، او که څو ګونې اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاری د هغوی د اړونده زنجیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي، چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول ایزوبیوتلین همدارنګه د ایزوبیوتلین په نومونو سره هم یادېږي، لکه دا د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتلین په نامه سره هم دا مرکب یادېږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس د غیر مشبو مرکباتو مهمې پکې یا الکنین ګروپ یې په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اړوندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشېدو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په نشه په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچني مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت سره هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمېر پنځه او یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیر د ایشېدو ټکي ډېر سره ایل سیر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو په دې لاندې نوم همدارنګه دي جوړښت لیدل کې چې ایتلین دي ایتلین همدارنګه پروپین یا پروپلین همدارنګه همداسې نور مرکبات دي د ښودل شوي دي. د الکینونو استثنا دي الکانونه د حرارت د حرارتي تجزیې څخه د پروپولایز څخه څنګه لاسته راځي، او په سنل کې کوچني الکین د الکانون د تجزیې څخه لاسته راوړی شو، او دا طریقه د کریکینګ سپریس په نامه سره یادیږي چې مدلی په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د الکولو د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاسته راځي، چې د الکانون د الکولو څخه په لوړ تودوخه کې او همدا د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاسته راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه دوه ګونې اړیکې ولري، چې د ډاین په نوم یادېږي، چې ډاین په دوه بېلابېلو ګروپونو ویشل کېږي. کومولر چې ډبل بانډ دي کنجکټ چې فارمولې عبارت دي H2C دوه ګونې اړیکه د کاربن، همدارنګه دوه ګونې اړیکه د کاربن CH2O سره همدارنګه کنجکټ ډبل بانډ دي همدارنګه ایزولېټ ډبل بانډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دي د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو ښه مثال دی چې په هغه کې د ایزولیټیډ دوه ګونی اړیکه موجود لري. دا مرکب د الایل کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلی شو. همدارنګه نومې شودنه د ډاینونو ځانګړتیاوې په لاندې ډول دي. په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موقعیت د کاربن اټومو د شمېر له مخې تعینیږي، او د مرکب د نوم د مخې لیکل کېږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي: یو او درې بیوټوټاین دي، دوه میټال، یو درې بیوټیډاین دي، دوه درې ډای میټال، یو درې بیوټیډاین څخه عبارت دي. همدارنګه چې نومې شودنه او ځانګړتیاوې نور مثالونه عبارت دي: یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیډاین څخه.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو په همدې تمه د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دورې جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یولسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه لولو، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننۍ درس په دوام د الکینونو درس واوري.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسی ساعت در سره د خونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسی ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خبرونې مو الله مل شه.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.